سلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه ردوي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
د هیواد په یوویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په یوویشتو ولایت کې شروع شوی دی، البته په یوه هفته وروسته په پاتې دیارلس ولایتونو کې هم شروع کیږي.
د افغانستان د یوې بې سارې فرهنګي شتمنۍ د ساتنې په اړه اندېښنې.
په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
د تخار خلک د ضروري توکو د بیو د لوړېدو له کبله شکایتونه لري.
یو من غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو تل لتر تیل 50 روپۍ، 80 روپۍ سوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګې اونیس پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې خبرونه واورې چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وای حکومت امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او پر روسیا کې واترسکرن ځوان د ارتودوکس کونځي دننه چاودنه کړې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتن کې دي. امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره مرکه کې له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنی آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د خو اړیکو اعلان کړی دی چې غواړو د چې دوی افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده، خو څه پایده نه لري.
امریکا سږ کال د زمري میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي خو جزیات نه ورکوي. نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو یو لامل هم همدا بللی چې دا مهال په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي دي، خو طالبان وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال روسای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف کوي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو کې به راتلونکي اونۍ پیل شي. ښاغلی مومن ازادي راډیو ته ویل چې ګڼمیشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور او په نورو سیمو کې جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف چې زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تېر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
طالبانو له کورنیو غوښتي چې تر 50 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بي غوري و نه کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د ودې وژن کې او فلجون کې ناروغي ریخي وچشي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوې، حال دا چې تیر کال دا پیښې شپږ 50 وې. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تېره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه هم خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی. دا غونډه نن جوړه شوې خو تر اوسه یې د شوو بحثونو په اړه جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي پاتې شوي وي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتودوکس ښوونځي دننه چاودېدونکې وسیله چوولې ده. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لږ تر لږه یو بل ځوانکی ټپي کړی دی. عیني شاهدانو او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال 8 تنه ټپیان شوي دي. د ارتودوکس دا ښوونځی چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. ځینو رسنیو ویلي چې د بم په ایښودلو مشکوک ځوان د وینې د ضایع کېدو له کبله سا ورکړې، خو دا معلومات لا په رسمي ډول تایید شوي نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې له چاودنې وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي تخلیه شوي دي. او سویډن نن د هغو دو کسانو پلټنه پیل کړه چې د دو باروړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندر کې د ګردجنې هوا له کبله سره ولګېدې. د سویډن سمندري ادارې ویلي نن په ځایي وخت د سهار 3:30 بجې یوه ډنمارکۍ بیړۍ له بریتانیایي هغې سره ټکر شوه چې ورسره دوه کسان لا درک شول. دا چې پیښه د سویډن په اوبو کې شوې ده، د ژغورنې عملیات هم د همدې هیواد د چارواکو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع کړی. ښاغلی بایدن له سی بی ایس خبری شبکې سره په یوه نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوای پرته له دې چې څوک زیانمن شي له افغانستانه ووځي، خو دی وایي هیڅ هم داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوای. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري آژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلی کیربي وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست له 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسله والې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړلیک کې له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنې وایي په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوی د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی تشدد دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني نړیوال کمپاین له پای ته رسېدو درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې نږدې 15 ښځو چې د ښځو د حقونو فعالانې او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو له خوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلي دي چې ژر تر ژره دې د نجونو او منو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې خلاص شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان مرمنو مؤسسه رئیس جميله صاپي وایي
د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اصلي لامل د خصو بیسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غاګو کړ چې د نجونو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محرومی نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغو ښځو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د ښځو سولې او امنیت په تړاو ده یو په هغه کې د دولتونو لخوا د ښځو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکۍ مومند وویل
ملګرو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړې لیک په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یادو ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړه او هغه نړیوال کنوانسیون د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنۍ خوراک کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکړه لیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دې ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې د افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
بشری مرستې دې له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دې وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وسي. همدارنګه د ښځو حقونه دې یوازې اړمنو خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه، بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې هم په پام کې وساتل سي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وایي د دینی علما او ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرغمایي کې جوړ میشه.
کوم ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتولۍ په تړاو ده، موږ ورسره مواجه کیږو، له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لاره ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سږکال د لومړي ځل لپاره دغه ورځ د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکي اونۍ به په پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي او ورسره به تر 50 کلونو کشرو نږدې 10 میلیون ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږکال د پولیو یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال د دې پیښو شمېر 45 و. اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د له منځه وړو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین پر څرنګوالي ترې پوښتلی دي.
خوشبختانه موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ. 4 ولایتو کې ترسره شو، البته په منځ کې یو هفته فرق درلود. نور 4 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تېرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یو هفته وروسته په پاتې مذهبی علما د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو له خوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی ما په هوای وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضي ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کو، هغې ته موډیلیټي ټاکل کېږي چې کوم موډیلیټي نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ پوشش ترلاسه کولی شو. دې وجه نه حکومت کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله مومن صاحب، تاسو وایئ چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو، د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه. دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او کنه جماعتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده،
فلحال زمونږ موډیلیټي هماغه ده چې دا به جماعت په جماعت ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کبل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جماعت په جماعت مشکله ده، ماشومان څوک جماعت ته نشي رسیدګي کولی یا کورونا د جماعتونه لرې دي. نو په داسې ګڼ مېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقېږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جوماته پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزوو د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي. بعضې ټیمونه راځي، هغه دوباره مانیټرینګ کوي، د هغې ځای مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده، مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي، یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کېږي.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په 21 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل په اړه خبرې کولې.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
سموګر غاګله ازادۍ رادیو اوري. د هیواد د نورو ولایتونو په شان په تخار ولایت کې هم له 1300 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او ډیر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د تخار اوسیدونکي وایي له 1300 میاشتو را په دې خوا د اوړو غوړیو وریجو لوبیا او ځینو نورو ضروری خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې بے وسل کورنۍ د اخیستو وس نه لري. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د یو شمیر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، یو سل 100 روپۍ سوي. صحیح ده؟ یا تل لتر تل 50 روپۍ و 80 روپۍ سوي. میلا چی شو کی؟
او میلا خوب کبه سی
هغه ځاله د وټ کنټرول کې نرخ کې دی دا کارمندان به په جی کې کینه ما شو ته
یې او ځو به من په 30 راځله اوس 20 راخلو 20 نیم راخلو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو اوسیدونکی وای د هر قلم خوراکي توکو بای له 300 تر 1500 افغانۍ لوړې شوی چې وزګار خلک دې پیر توان نه لري.
تاسو خلاص تاسو د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرج کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل غته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف ورور په خپل عيش نوش کده. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالت موږ رسیدلی یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې ځان د دې موږ روزي چای وړل ته دول د رقم به ناتوان شو.
د تالقان خار د پروژې سیمه یو وسیدونکو یا ابراهیم د خوراکي توکو د بای پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصرفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اسعارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات زکته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 4 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 15 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لوی وجه ډالر ده، ډالر ګران سوي دي. مونږ سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، د بیرته ما دیګر څه ډالر اخلو مکمل د مونږ ګټه خوړې ده، نور انوده توانی سوي یاسو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 15, 21, 19, 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 4 9 9 4 7 1 0 8 7 8 او 15 9 موندل شي. رسره اوسې قدر منو اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د باختر د نامتو خزانه په اړه د پښتنو او اندېښنو له زیاتېدو وروسته د هیواد د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان د لرغونې خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دې خزانې دقیق ځای ونه خود خو ویل چې دا ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې دې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه کړې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناکې ملي پانګې د ساتنې وړتیا لري؟
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پاره ته نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکون کی لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدل شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نشول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یوه رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لرې نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ خشمې د هغه تورمغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړې ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادۍ راډیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوه ویجاړي دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لوېدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنیو غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1980 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 13 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2020 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپک کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 اتیا سره او 1115 تلویخت برخی ده چه طوله یه سرزر ندی، بلکه د فیروزه دانه او لاجورد هم پکه شامل دی او عقیق هم پکه کاراول شویدی. دغه خزانه د تیر کال په ژمی که د افغانستان په ارک ننداره تا که خودل شوه.
څلور بجې او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خپریږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د دې ساعت د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمني هم آزاده کړي. د طالبانو د پولیسو سرچینو ومنله چې مبین مشهور په جنرال مبین د دوی رسنیز فعال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. پر ده په رسنیو کې د غیر مسؤلانه خبرو تورونه پورې دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2020 کال روسي کمپاین نن په 21 ولایتونو کې پیل شو. په پاتې 18 ولایتونو کې دا کمپاین راتلونکو اونۍ پیلېږي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په روسیه کې 18 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي یا مدرسې فارغ و د ارتودوکس ښوونځي دننه چاودیدونکي وسیله چوولې ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه 2 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. او سویډن نن د هغو 2 کسانو پلټنه پیل کړه چې د 2 بار وړونکو بیړیو د ټکر له کبله ورک شوي دي. دا بیړۍ په بالتیک سمندرګي کې د ګرجنې هوا له کبله سره ولګېدې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوب له میدانه یوې بلې اونیزې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. په روانه خبرونه کې بعد د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نوي لوبغاړي خبرولي د ژوند له داستان خبر شئ. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځایه رسېدلی دی. دا به هم واورئ چې سربیا ته تللي د سوکوهنې یو شمېر افغان لوبغاړي وایي بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولې په یو راپور کې اوري. او که وخت نو د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. نموغاګل ازادي رادیو ناوري. د افغانستان کرکټ بورډ وای بل میاش له هالند سره دری ورځنی لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه دری ورځنی سیالي به د افغانستان په قربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول دری لوبي کړي او دری واړه ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوې ته سفر کوي چې هلته له کوربا هیواد سره هم دری ورځنی سیالي وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستانه د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږۍ وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالي مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 15,000 ډالر مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا دی چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړې. دا لوبه د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوې. ښاغلي بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړای شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. 4 کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله یې چې دا خبر واورېد څه احساس یې درلود.
والا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگا تاسو سره چې خبر شوم سکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ سکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور د دې ډیر لږه د لاس نه په خوده باور کنه دې جړلی پر د سی وان ته دې لگے جړا ما تر له ډیر خوشاله د لاس د سی اګه
دا دغه خبر دی لڅ شي نو وورید کوم ډول دی وورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال نه بس تقریبا د کور تر روانه ما یو انډیوال نه واغې د فیسبوک دی لکه هغه ما ته یو دغه سره منډه کړل وې ډار کړم څو زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو غوې ولا وزیر ما دې چی زیر وې دا چې دا ته معاملې ده بس وې دا چې سکواډ کې نوم راغلی او د ورکپ شرکت بیا غز د دې څو چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته نیوړ بس مټیان مې یو کاټ کړی دا واغ سره مې بس ټول باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خوړونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا له
ډیر خوشاله بل اس
دا غي نو ورسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو تر خو مې له بښو پاسو یا خو لکه نور د مې جړاله نو غي یاره کړو کته نه قسم دې وی جړل د ډیر خوشاله بل اس نو مې غي را کړل ډیر کله غي را کړو وی جړل کنه ان زما خپل مولا جلال الله له ډیر خوشاله بل اس ان ټول وړو نه ټول ډیر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاستئ
نو بالکل بس مې مشر یم او مان نور وړو دي او هغه یو دو دي هغه مشرینګ ډه کوي مشرینګ نه رښکې ډه کوي دا نه پنځه روپے بس څو کوم حضرت کې هغه ولته کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستئ د مور په ګډون مو
د مور په ګډون سی وای چې الله سی یو لاس کا سی یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو در په غاړه و
او ما ته را په غاړه
خخه لکه د خپل شخصي ژوند په اړه وګګي ګول کیږي دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون پلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کی سره ته وکا لکل رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دغه کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نا مکتب مې مکتب مې وکړو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کرمې ته د کرکټ کرمې ته او هغه نه بعد بیا د شپې کډونو غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او بل د بل اقتصاد لوري نه کټ نشم کولای کنه چې د کور تر پرځ زه هم څه نشم کولای چې کارټونه پرې دې یا کار پرې دې مکانه کار مو سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ مینا کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار دې ته دواړه ور سره کوم د وسار نه ماخامه پورې کړم کې ما غنه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او د شان پراتون کې 2022م کال کې نو کله دې د څه فکر کړو چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کوم ډېر ارمانونه لري چې ان شاء الله د څه کرکټ د څه پرواه پرکټس او د څه نیچن کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې نه خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کوشش ان شاء الله چې لګونه وي کې نینټین وي کې نېشنل ټیم وي کې یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې وسشته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خو علیکم زحمت کوم دا غوډه پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوږه واسي ان شاء الله موږ مخکې په زمړه کې اوسه افغانستان ولس کلن نو کته کې په 2013 کې ام سي 19 کې پونه اوسه کې پونه کې پرفورمنس کوز دا نه شکر سره دا 19 د اوسه غلې ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او داشان د ورلد کپ د پاره چې باید ستر لاسه کې چې لکتر لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو داغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو داغه لپاره ما ډیر خواري کړی دا ډیر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې له دې ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم چې لري نو هم د خیره دې ته نو کوم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله کوم هم د خیره سره بس هم دې بیا ایشیا کپ دې وشي او ورلد کپ دې ورلد کپ هم ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یې بندا غن ټیم نه بس خلک نشمن ټیم درا دې ملي ټیم درا دې کې پرفورمنس کې خلک هم چې مخکې دې نشمن ټیم نتا
ستاسو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوم پاغي کوم لوبي دلیا سي پکور دنه نه پکوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستي
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوخه دی او کورنی کرکٹ لگا کورنی کرکٹ کې مې چا خبره 19 ول یا کړی دی دا ریجنونه مې کړی دی انټرکلا په مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارس مې کړی دی او ارس مې شکر تاب کړی دی ارس کې مې رنګ کړی لکه دی یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټرکلا مې چونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 200 رنز کړو چې هغه مې ټام کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې دریمې چوتو سره دونه وکړو او دې کین کې مې پینځش کا سده کې مې پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډیر زیات کړل زکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړو چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي په افغانستان کې تر ډیره پورې یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو دای دغانی یو سنه سره غلطی ثابت کړي وی تاسو هم دغه فکر کوي څو مو پیژندل چا معرفي کړي لکتر لګا چې راغلی 19 کې برخه واخیسته دغه کیسه کړه ته وکړي
نو کله هلو زه نه څو پیژنم نه څو ګیژنم او غړي چړې ما کټونه خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم او نه څو پهلوان نرم نو څه غلرم دا د دې پرفورمنس نکړې د خپل پرفورمنس په اړه باندې زړه غل ام ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وره کې پرفورمنس کم نه کیږي شته واچولم 15 کسانو وشته 20 کسانو کې پرفورمنس کو بس هغه ټیم ته واچولم نو په لحال شکر دی ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وجې ماته نتیجه ملو شوې ده
کوم سکواډ چې د نو لسکلنو اعلان شوې ده د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو ډر رسیدلې شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي ایشیا کپ هم د نو لسکلنو ګټلې
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی ما شاء الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا د ایشیا کپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کته افغانستان درور ان شاء الله ځکه زموږ ډیر ښه بولران موږ سره ډیر ښه بشمنان دی او ما شاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی
د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو نوې لوغړې خبر ولیو د سکوهنی د افغان ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي چې سمو د مخ کې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللی افغانستان ته د بیرته ستنېدو اراده نه لري دوی وایي په دې هیواد کې د وروستۍ سیاسي بدلونونو وروسته له ناڅرګند راتلونکي سره مخ شول ول همدې عملی له اروپای ټولنې د ویزو غوښتنه کړې د افغانستان د سکوهنی ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 23 تر 25 د نومبر په سربیا کې په نړیوالو سیالیو بوختو په دې اړه نور حال په دې راپور کې
سیلاب نوری د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم لوبغاړی دی هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړ توګه خراب دی اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو اوس سربیا کې یو چې وکړای شو له دې ځایه داسې یو نه تولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکي مو پکې تضمین وي
جو هم زمینه ترس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه
د سکوهن نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده رفیق الله سلیمانی رامش رحمانی عبدالقادر غفار علی رضا احمدی سیلاب نوری سلطان محمد نعیمی سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړی و دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 23 د نومبر تر 25 تر سره شوې د نړۍ له 100 هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان، مالدیف، قزاقستان، ایتالیا، تایلند، جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له 9 لوبې یوازې 2 وګټلې سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ له دې سره د دغه لوبډالی یو
بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هلمند دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګری وکړای شي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نو غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هلمند یو چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
د سکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د دغو ادارو ردولو سره وایي چې د سکوهنې ملي ټیم سره یې د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني.
او اوس هم لجمنې سره سم د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کاله کېږي زه تمرین کوم. عمر مې سکم شپاړس راځي. بالکل داول زل لپاره زټی به ویلین اور هارانو تلاړم چې مام اول مقام اوس انداس به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه او کرشپک منی کوټي وهله او دمه چې په نمره غټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوبه مې کړو څنګه حاضرې د ماسن مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي را خو سفر مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غل چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم. پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به بچي شي وای. بوکس سره د شیران لوبا د شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو د ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته کې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپا ورځ خولی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي. اول نه چې رضوانی کی هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري کور کې به ته دا کار کوي ته به دا کار کوي ته به دا مسولیت ترسره کوي نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدی شوی دی زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړي دوی ته چېرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم و قدرس ووایه په ډېر مشکلاتو باندې چې دنې ښوونځی لوستلی دی ده ته دا فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري نو یو خو خپل آینده یې خرابېږي ځکه مسؤلیت چې ونه پېژنې کار نه کوي درس نه وایي مطالعه نه کوي بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژنې راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي نو که مسؤلیت یې پېژندلی وي کار یې کړی وي خو نوم به ولري کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي دا یو غټ کار به ده کړی وي یعنې یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي. یعنې تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي دغه دنده که د سبزي خرڅول وي دا دنده که د میوې خرڅول وي دا دنده که په شاروالي کې کار وي دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي د کورنۍ لخوا تحقیرېږي کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او د هغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده د دې سره یو نوه عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده خپل مې کور او غرونو ته همدا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي سی خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاریف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغي په سیاسي لحاظ ډېر ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل یې همداسې دی، مالي استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي، یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسولیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي. نو له اول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپل کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري، او له کورنۍ سره مرسته نه کوي. عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري، یا سټرس ولري، یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي، او دوی اوسې کول سي ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي، او لارتي خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې ځوانان هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همور شو تاسو چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي، چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي، یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلاد اسما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي، خپل په پښو ودرېږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي، او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ
حوال خودی یو بوج پاتی کیجی کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره ای، چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي، دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه څه. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ، د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي، او کار کول څه معنی لري، ولې باید تو کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي، یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي، او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي، او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي، بیا تا ته اړتیا لري، تا غوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکاري، یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري، درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه ګذاري وکړه، ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي، او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي تربیه خو وخت ولري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.